وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو د صدر رادیو په یو بل خبرونه کې مهار کله کو نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې لدی پاموکړی خبرونه ته په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د چوچان په درصاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو شل تنه ماشومان او 15 تنه لویان په تیرو درې ورځو کې مړه شوي دي. په لغمان کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ لګیدلې له امله یې اووه تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتله. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د پرونی ځان وژونکي برید له کبله د وژل شوو شمېر چې ډېری ایراني زیارت کوونکي دي له اتیاتنو پورته شوی. د چوچان په درصاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو شل تنه ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیمه صدف چارواکي د غو بې ځایه شوو ته د مرستې په رسولو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي که اوس هم مرستې ونه رسیږي کیدای شي تلفات لا پسې زیات شي. حلیمه صدف وایي متاسفانه چې د مسؤلینو بې غوري د دې سبب شوه چې 15 مشران او شل ماشومان د سړې هوا او واورې له امله چې نږدې نیم متر واوره ولیدلې په غرنیو سیمو کې مړه شي. اخوا د درصاب ولسوال رحمت الله حشر هم تاییدوي چې یو شمېر ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي. ویل کېږي چې سړې هوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوې کورنۍ له جدي ګواښ سره مخ کړي. په لغمان کې د واده په مراسمو کې د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله اووه تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام د الینګار ولسوالۍ د مرکز اړوند داود کلا په سیمه کې په یو کور کې چې د واده مراسم روان و د دولت وسلوالو مخالفینو لوري د هوان راتوغول شوې مرمۍ لګیدلې چې یوه اووه کلنه نجلۍ وژلې، درې کوچنیان او درې نور لویانې ټپیان کړي دي. ځواکوایي ټپیان دا مهال د مهترلام په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د روغتون د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت ته ډاډ وړ دی. افغان حکومت وایي قزاقستان ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په ایستلو کې به همکاري وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یارلن یدریسوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه.
قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د دولت غوښتنې د عملي کېدو په برخه کې به همکاري کوي، کوم چې د حزب اسلامي پر محترم رهبرۍ باندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره مطرح شوې ده.
ښاغلی غورزنګ وویل چې قزاقستان به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې دورې مشري پر غاړه واخلي. په بلغاریا کې د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي شخړه شوي چې شپږ تنه پولیس پکې ټپیان شوي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جورجی کاستو نووا ټلویزیون ته وویل چې دا شخړه پرون د بلغاریا د پناه غوښتونکو په هرمانلیکم کې چې ترکیې ته نږدې پروت دی رامنځته شوه. کاستو زیاته کړه چې یو نیم زر پناه غوښتونکو په 250 پولیسو ډبرې وورولې چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول او پولیسو هم په بدل کې څلوېښت پناه غوښتونکي ونیول. په دې کم کې شاوخوا 3000 کسانو ته ځای ورکړل شوی او دغه کسان ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونو ته دې د سفر اجازه ورکړل شي. په بلغاریا کې چې د اروپا تر ټولو بې وزله هیواد بلل کېږي د ټولو پناه غوښتونکو شمېر 14000 تنه ښودل شوی چې اکثره یې افغانان دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژونکي برید کې د وژل شوو شمېر چې ډېری ایراني زیارت کوونکي ول اتیاتانو پورته شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون د بغداد جنوب ته 100 کیلومتره لرې پرته سیمه کې په یو لارۍ موټر کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد د تیلو په یو سټیشن کې چې یو رستورانت هم څیرمه و وچاودیدل. د چاودنې پر مهال دغلته په کربلا کې د 40 له مذهبي مراسمو څخه د راستنو شوو زیارت کوونکو بسونه تم شوي وو. د روټرز خبري اژانس پولیسو او روغتیایي چارواکو په حواله ویلي د دې برید له کبله د پنجشنبې په ورځ ناوخته د وژل شوو کسانو شمېر د 100 شاوخوا ته رسیدلی و. لسګونه نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې عراقي جنګیالیو یې دا برید ترسره کړی. اخوا په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغې مړ شو چې په یوې چاودنه کې سخت ټپي شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قمندان سټیفن ټاونسډ له خولې په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سرتیری د عینسا په سیمه کې په یوې چاودنه کې ټپي شوی و. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې خپاره شي. د مصر پوځ وایي امنیتي ځواکونو اته سرتیری د سینا په ټاپو ځمکې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمې چاودنه کې وژل شوي. د مصر په سینا ټاپو ځمکې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. د مصر د پوځ ویان د پنجشنبې په ورځ وویل دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د وسلوالو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تالاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو درې بریدګر وژلي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یوه خزینه کارکوونکي په چاړه وژلې. پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او بریدګر د پیښې له سیمې تښتېدلی. پولیس وایي تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د مونټپلر خرګوټي نږدې په یو کلي کې شوی دا برید له ترهګرۍ سره تړاو لري او که نه. د فرانسې خبري اژانس د مونټپلر د څارنوال کریستوف باریټ له خولې وایي دا برید یوازې یو قرباني لري او تر اوسه د برید د انګیزې په اړه ځانګړي شواهد نشته. د زړو د پالنې په دې مرکز کې اویا تنه هغه عمر خوړلي ښځې او سړي اوسي چې په افریقا کې د مبلغینو په توګه کار کړی. فرانسې کې روان کال له هغه بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې منلی و بیړنی وضعیت دوام لري. د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګشینګ ولایت کې د انرژۍ د یو مرکز چې د ودانۍ کار روانو د یوې برخې د نړېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا تنو ته رسېدلی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې په ورځ وویل په پیښه کې له څلور اویا وژل شوو کسانو څخه د اته شپېته کسانو مړي پیژندل شوي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېر رامنځته کېږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کېږي. او د اروپا پارلمان پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو خبرې دې وځنډېږي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا په خاطر مخالفین ځپل کېږي، اروپایي ټولنې دا ګام دغه هېواد ته د یو ټکان په خاطر پورته کړی. د اروپا پارلمان له اروپایي ټولنې غوښتي تر هغو چې ترکیه له بیړنیو حالاتو لاس په سر نه شي له انقرې سره دې خبرې بندې کړي. که څه هم د دې پریکړې د مستقیمو اغېزو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو داسې ښکاري چې اروپایي ټولنه له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طویب اردوغان له لوري د واک د لا ټینګښت په خاطر د ځینو ګامونو په پورته کولو اندېښنه لري. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. یو شمېر ښځې او نجونې چې په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، وایي له تاوتریخوالي څخه د ژغورنې لپاره ډول ډول دواګانو په خوړلو او ځان سوځونې لاس پورې کړي. دغه ښځې او نجونې له اړوندو ادارو غواړي چې د تاوتریخوالي د سطحې د کمیدو او د عاملونو لپاره یې د سزا ورکولو په برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزیر دلبر نظیري هم په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي منی او وایي چې دغه وزارت به د دې پدیدې په وړاندې تر دې زیاتې هڅې وکړي. په دې اړه د عبادالله هنانزي رپورټ اورو.
ځان سوځونه د زهرو او موږکانو او د لړم د وژلو درمل خوړل او ځان زندۍ کول هغه څه دي چې ښځې او نجونې ترې د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې د یوې لارې په توګه کار اخلي. سویتا هغه اتلس کلنه ښځه ده چې له واده څخه یې یو نیم کاله تیریږي. هغه هم د خپل خاوند د کورنۍ د تاوتریخوالي قرباني ده. سویتا په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې او اواز یې رېږدېده وویل چې د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې په هدف یې غوښتل ځان وژني.
د لړم د وژلو دوام یې وخوړل او هڅه مې وکړه چې ځان وژنم. کله چې د کوما په حالت کې روغتون ته بوتلم، ډاکټرانو ویلي وه که چیرې ځنډېدلی وای نو له منځه به تللی وای.
سویتا بایي خاوند او د هغه کورنۍ یې په هر ډول پلمو وهي، ان تر دې چې څلور میاشتنی ماشوم یې هم شکنجه کوي. د سویتا مات شوي هډوکي او د هغه پر بدن د وهلو او ډبولو نښانې هر انسان خوشنی کوي او ښکاري چې په ډېرې بېرحمۍ سره شکنجه شوې ده.
لکه چې مې ماشوم پیدا شوی هغه هم وهي. د وهلو او ډبولو نشانې اوس هم زما پر مخ ښکاري. حق او ناحق پلمې نیسي. د سینې هډوکي مې هم مات شوی، سر مې هم مات شوی دی.
هخوا د سویتا مور زیا جان وایي چې زوم یې آن د دې پر لور ویښتان هم خوړلی دي.
کله چې په ډوډۍ کې ویښته وي نو لور ته مې وایي چې ویښتان دې مشته پاخه کړي دي، نو اوس یې په خپله وخوره. لور مې وایي چې ویښتان نه خوړل کېږي، خو هغوی ټینګار وکړ او زما لور یې وهله او زما په لور یې ویښتان وخوړل.
زیا جان له حکومت څخه غواړي چې د لور په برخه کې عدالت تامین شي او خاوند یې دې ته مجبور کړي چې لور ته یې طلاق ورکړي. ښځې او نجونې په داسې حال کې له تاوتریخوالي شکایت کوي چې د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی اندېښمن کړی دی. د خزو چارو وزیر دلبر نظری چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته یې خبرې کولې وویل، لا هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي.
پروان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو، سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او له کوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پېښې وسوې.
دلبر نظری وویل په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3400 قضیې ثبت شوې دي. د سویتا په څیر داسې ډېرې ښځې او نجونې شته چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جبري ودونو، بد ورکولو، فزیکي او اقتصادي تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سربېره د خپلو خاوندانو د نامشو هوسونو قرباني شوې هم دي. فاطمه د دا ډول ښځو یوه بېلګه ده چې د خپل خاوند د نامشو هوسونو قرباني شوې ده. د فاطمې په خبره خاوند یې یوازې له هغې څخه نه، بلکې د هغې له خور او مور څخه هم نامشو غوښتنې لري.
تل به په خپل موبایل کې خرابې خبرونې لیدلې او زه به هم هڅولم چې وی ګورم او هر غوښتنه به له ما نه کوله، خو کله به مې چې نه منله زه به وهلم. همدارز ما مور او خور ته هم سترګې نیولې وې. پر ما به فشار راوړ چې خپل مور او خور مې ورته راولم چې خپل نامشروع غوښتنې پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه اندېښنه لري او په دې برخه کې د دولت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې مسؤل لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د وژلو موضوع د تاوتریخوالي یوه مهمه موضوع ده او باید حکومت ورته پام وکړي.
د ښځو د وژلو موضوع چې زموږ د ارقامو له مخې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې 115 قضیه مستند سوي، له بده مرغه دا پیښې د افغانستان په جنوب کې ترسره سوي دي او حکومت نه دی توانېدلی چې د دا ډول پیښو مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي او ملي ستونزه ده او حکومت یې د حل لپاره ژمن دی.
ښځه لومړۍ درجه شخصیت لري او د ښځې په توګه د احترام وړ ده. نن د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه نړیواله پدیده او بدبختانه یوه ملي جدي ستونزه ده.
جبري ودونه د جنو پر وړاندې د تاوتریخوالی یوه بیلګه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو د کمیسیون راپورونه ښیي چې یو شمېر جونې چې جبري ودونو ته نه حاضرېږي، له کوره پر تېښتې، ځان سوځونې، ځان وژنې او پر داسې نورو پېښو لاس پورې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، له ژمنې سره سم د ازادۍ او اورېدونکي راډیوي مجله خپرېږي، خو بیا هم مخکې تر دې چې د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې شي، دا به واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي. رضوان مراد ورته کتنه کړي.
آسټن بې خپرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خپرونه لیکي، داعش د نومبر په 1 په کابل کې د شیګانو پر جماعت د ځانوژن کې برید چې شاوخوا 10 کسان یې وژل مسؤلیت پر غاړه واخیست. د آسټن بې خپرونې په وینا، دې برید چې د عبادت پر ځای وشو د افغانانو غوسه او داعش د فعالیتونو د پراخوالي په اړه د دوی اندېښنه زیاته کړه. خبرونه زیاتوي، داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقې شخړو ته لمن ووهي. همغه شان چې څو کل وړاندې د عراق د سنی وسلوالو او د القاعده شبکې د وشل شوي قومندان ابو مصب الزرقاوي په مشرۍ سنی وسلوالو په عراق کې رامنځته کړې. د مقالې لیکوال وایي، داعش غواړي په متحده ایالاتو او هغو لویدیځو هیوادونو کې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي یو ډول ناهیلي پیدا کړي. آسټن بیخ پرونه د مطلب په پای کې لیکي، اوس چې لږ تر لږه یوه ډله طالبان غواړي د سولې خبرې وکړي او وسلوال فعالیت پرېږدي، داعش هڅه کوي چې له دې سیاسي فضا ګټه پورته کړي او ځان په افغانستان کې مخکخه وسلواله ډله ثابت کړي. د مقالې لیکوال د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په پام سره چې زیات غرونه لري پوښتنه کوي چې که داعش له عراق تښتي، نو آیا افغانستان به بل خوندي پناه ځای وي؟ ساوت ایشیا خبرونه بیا افغان کډوالو او داخلي بیسه شو ته د برتانی د حکومت په تمویل د مشورو د مرکز د فعالیت پړه یو مطلب خبر کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا ټولنه چې مرکزی په لندن کې د یو خیریه ټولنه ده چې په برتانیه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د جذب لپاره فعالیت کوي. د ټولنې په کابل او پلخمري کې کډوالو او داخلي بیزې شو ته د وړیا سلام مشورو دوه مرکزونه جوړ کړي دي. د دې مرکزونو مالی لګښت د برتانیې حکومت ورکوي او د ساوت ایشیا خپرونې په وینا تر اوسه د فعالیت نتیجه له توقع زیاته مثبته ده. د برتانیې او اروپایي ټولنې د مهاجرت د پالیسۍ سلاکار ریچرډ ویلیمز ساوت ایشیا خپرونې ته ویلي په افغانستان کې کډوالو او بیزې شو ته د برتانیې د سلام مشورو دې مرکزونو تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسانو ته چې 15 په سلو کې ښځې دي د هغوی د حقوقو په اړه اغېزمنې مشورې ورکړې دي. دغه راز د مشورو دې مرکزونو نږدې 2000 کسانو ته د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي او شاوخوا 400 ماشومانو ته د زده کړې اسانتیا برابره کړې ده. خو د ساوت ایشیا خپرونې په وینا افغان کډوالو او بیزې شو ته د سلام مشورو دا مرکزونه د نورو انجیوګانو او ټولنو په څیر د حکومت او ټولنو له همکارۍ پرته ټولو اړینو خلکو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي د رسېدو په برخه کې له چیلنجونو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ.
دوی کولی شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
لنډ حکایتونه او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع له اړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 232 پاڼو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي جهانی د دې ټولګې شعرونه خورا نوي مضامین لري. دا یادونه وړ ده چې د فردوس په خپرېدلو سره د ښاغلي جهانی د چاپ اثرو شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمه ایزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمه ایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا دې ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅې کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه واره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي، بلکې د یو بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور اور وي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړه راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نښه کول. باری ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل تخلی نو مده سړی نه واخلی.
باری ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمو د مخ کې دغه یو پی خو یو جانب را پاسې د بل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې هغه بل جانب چې به مشرانو د کلو سپینګرو همدارنګ دغه کم چې جرګمارو خلکو دغه فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو. نو همداسې وشو، فیصله هم په ده باندې خلک هم په ده متفق شو دغه کوشندې ورکو. هغه سړی بیچاره چې کومې دی تښتېدلی دی او په کلي کې نشته دی.
هغه وایي ډېری وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پرېږدي او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړي باندې ګوتګدي او د کوشنده په نوم غواړي. د دم کلی اوسیدونکي او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وایي دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړی، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړی و او هغه قاتل چې فرار شو وتښتېد، هغه سړي دي دا سړی وژلی دی. وروره ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی ته، نو دا خو تیار بلې پدنې ته اور والدي چې بله پدنه په دې کې پیدا شي. یو خوشوي دی یو بله وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادۍ راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو دپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته. دا جرم دی، دا ظلم دی. قرآن کې راغلی ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خوددارۍ حکم کړی دی. البته زموږ استاذ په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
هماغه کوشنده چې هغه هم به داسې زیاته لاړ شي چې چاپې وس نه کېږي بغیر طرف نه کومه داسې لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل پکې نشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادۍ راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنی دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل دپاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅکله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطعه که خصومت نو د دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا ګزاره سره وکوي، سره کینی، سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکوي. اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده چې دلی سي اول له لحاظه د قانون او شریعت نه هغه سړی پیښي په ځان خبر نه وي، هغه سړی کوشنده نه وي. خو دوی یعنې د خصومت قطع نه کوي بلکې زیات یې کوي، بلکه هغه سړي ته یو تشویشور پیدا کړم.
د محکمې رئیس وایي که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوي شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې که دوی کله صلح کوي صلح یې موږ ته مدد اعتبار ده، موږ په منې خوشحاله یو. ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نکه یا پوغه کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوخی حاصل ک دا به بهتره وي. ځکه که پاینده کې دوی مختار شي چې موږ د صلح وسیقي د شرعي ته راته ورسوه، هغه سي صلح چې پوغه کې کوشنده معرفي شوی زغه په وسیقه کې هم نشو ورته رسول. بنان ما ته هم مشکل پیدا شه، سپینګیری ته هم مشکل پیدا شه، هم موضوع هم نشو حل.
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګې او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي. کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي، او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وژلې شي او ورڅخه خپل بدل اخستې شي. دې کار سره نه یوازې دا چې دښمنی له منځه نه ځي، بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي، چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او کوزی پختونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه دی د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې، چې دا هم کوزی پختونخوا نه خپور شوی دی. او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده، دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپل مې د تمثیل سره ډېره زیاته علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي، شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه ښه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې. پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان او هغه شته. خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی د لیکوال زړه چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېر برخې اوس ما نه هېر دي. خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پختونخوا کې شوې وه، ډیر ښه خلکو خوښ کړ، ډیر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، د ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه. خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتاوه، یوه ډیره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه. او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوی د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای سي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا سي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
او دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریل او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ موږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دی ته کومه توجه کړي، نارینه او مسلمان ته نه دی کړی، نو ښځینه او مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر و، ایزار بوبی نومېدم، هغه ته لیکنی بله مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړ. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سریال تقریبا $1,00,000 پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ. یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپل ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریل.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا هم یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي
تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لري په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي، د هغې سره
یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی، د پښتو ډرامه زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا، اوس دې الله وبخښي د کوزې پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال و.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي،
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ کشر چې کم دے دا څنګه مضبوط جوړی دی شي، نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او داول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکارا دي، پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظر کشی به کمزوری، نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته، صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شی دی، ڈرامې نقش په څه شی باندې تاویږي، تعلیمی ڈرامہ ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدرته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به ان شاء الله په لنډ وخت راشي، پټی نکاح په نوم باندې، او د دې تر څنګ یو دوه سریال دي، په دغه باندې بوختې ما
کور مدام. ډیر زیاته مننه.
لتا جو هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا ځل وغمه درې لاندې کایتونه لوستي. په دغو لنډو حکایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته راسره کوي د ګزارې چل زده کړو، تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي، خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي. په دې اله چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي، وغ بشو وږمې ته.
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیاري بوډۍ ته ورغې، ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. ده ورسره ومنله. بوډۍ ورته وویل چې آس، غوا، چرګې، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل، او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډیر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتیره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل، ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهیږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ما ته غاړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی راپسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجې بوجې چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتي. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بد شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چهارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاست چې څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتیر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چهارمغز را خطا شو، سیده ده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی، خو وفا هم کوی، دردو نچا تا چه ورلیگی پی دوا هم کوی. خوالای چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، دی دیدن منز قضا کوی، دی زرغ لا هم کوی. او ظالم مون خود حلوا پس خپل سر ماتو، ستا عجب دی چه دخلی می نمولا هم کوی. غریب گردباد چه کل اومو می دی خاور و کفن، دی مرگی غیگ تورزی و تنسا هم کوی. او خدایا کمینا نارواوی، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي. زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الله خانقا جوړ کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید دسه حدیث دی دا چې خزر نمایی دین ده بسم الله، ملا صاحب خو ځکه پر ایمان را وړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي، مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تاسو سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي، او دا دغه شرط مني. دیده شیر اخیری بنده سیده چه کل چه اغا مین خپل محبوبی تا وروان ده و ده مور زلی را استلی او ده مور زلی پلاس که ده صحنه په شیر که ده سندور شوی هغا پیغل چه بهد خواسته و پر خپل بام ده هغا یار پر ننداره و چه ده پر طرف باندی را روان و په تازیه لا مخ پر بلان ده را روان و په خطوی ننرمان ده جوندانه و پا منگل که ده خپل یادیز لو و په کوله یې سودا د خوږو شونډو ورسره و نن بها د خوږو شونډو خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې پرپاند آواز ګویا شو په منګل کې اوف قرار درما پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنې د مور عواطفو ته وګورئ مور اولادونو په اړه څومره مهربان دی. ځینې تمثیلونه وي چې په هغوی کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، د ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګو وشیندي، مرغان نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شرنګا اوري په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکې شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودې کودې شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتې تندر نتیجه را سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمي سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنې دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریک کړي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت را تبریخي، حال دا چې حقیقت کې د شي د دینه ډیر لوړ وي، مونږ نو ورسېدلی. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه ده په هوا کې پاس روان ده، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان ده، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مرغه ده، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه ده. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغه روان وي، دغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تمثیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړو، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه. په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولې ده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکې نه وه لکه نشه چې نوی پورا او خیخه پای ته ورسی. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی، خو معناګانی ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوی پورا او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دا لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا برت تجربه قطع شی. کده شی یو عاشق یا مین دی خپل محبوب دی دن شیبا ورباندی تصویر کیچه دی دن وانش رو شیبا پای تو ورسیده. کده شی دی جوند دی پارا یو تمثیل شی چه زمونگر منون لانوی پورا چه دی جوند شیشا پای تو ورسیگی و چاسکی چاسکی توی شی.
دکتر سیب دا خو توضیح کلو فرزند دی سیمبولونو پاس یو بل جالب شایم چه دا خوبونو دا د خوبونو تمثیلونه هم دی ځینې وخت شاعران هم راخیستی دی. په دې حیثه کې یو څه راته ووایاستی چې دا په کومه برخه کې شامل دی؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په ویش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیک بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري. بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی نه وي، او اوو ډنګر غوي چې دی د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاست سر زخت دی چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي. د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغوی خبرې ورته کوي، بیا دا د هغو خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې خوبونه ډېر دي چې تمثیلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثیلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا مې خوب ولید ته وایه خدای دې خوب کې مې خدای ولید. او یو بل ډېر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب بینم عالمه کوي څوک راکړې مانا، پروت یم سر مې یخې دی د یار په زنګانو. خوب بینم چې پورته په هوا لکه د باز شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاز شومه. پورته د خاموش زلګینه خوږ د مینې ساز شومه، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه. خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه. سرې شونډې مسکی شوه ماته یې چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه. خوب یې نه معلومه کوي څوک راکړي مانا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعارې او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه لري؟
تمثیل د استعارې او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي، ځکه چې هغه لنډه وي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې موږ وایي د ټول مشبه به دی، او مشبه هغه معنا دی چې موږ یې د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي، موږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي، ته به وایې نختې ځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی، ته استعاره وایي. خو د کابل نه موږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلف شون پسی خو یڅ شی د خلکو خبره نیوي نو ور کوي او څوک د تننګ دی کیږي او بیرته ورن دی. دغه د مایوسه تجربه دی ونی د سیند د چپو په مرسته تمثيل شوی دی. او یا مثلا د ژمی سیوری په وړي وې شکر دې زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثيل دی د موضوع په اړه چې خدای دې چې موږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت دا دی چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثيل شوی. او د یو پر کې د سیمبول سره دی سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې د رادیو ته یا د میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې ته په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼي وي غنوي. خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر د هرې برخې لپاره بل بل سین بوټ وکړي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړي ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه یې مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وی چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې مانوي ولري.
خور دی ودان ډاکټر صاحب
ډېره مننه.
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا سوکرا کی مانا پروتیم سر میں ہے پروتیم سر میں ہے تخبل یار پسنگانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما لکلو لکا پسے لو وطم پورت دنر کسنا شم پخوا درام بے لو وطم تاو دس پینے غاڑے دلیلا پا امے لو وطم پٹ میں ورتا اوے پٹ میں ورتا اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما نم چپٹ شون بن سم کے بہر لاڑ ماں جانا لکا دمی میں نظر لاڑ ماں گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ ماں یوشن کی مل اٹکڑا یوشن کی مل اٹکڑا دا عمرو نو خزانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما
چه باغ دے د گلونو او ما خام دے سریستر کی سانچی دسا کی سرو گتو کی جام دے تاس پس تاتو لیونے مس لکا خیام دے اڑے پی نرے خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پسنگانا